دا مشال رادیو د اوستړي مشي وخت د ماخام 15 بجې دی. د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی کې زه ګل ایاز او ملي حمیر زاده درته هر کړي وای. په روانه غړی کې د قوالی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در پرو د نړۍ له حاله هم تاسو خبرو کولمړي وار ورکو ملي حمیر زاده ته چې د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ټټول اول پامکړی ته خبرونو سرټکو ته د پاکستان پوز له ترګره سره پټړاو د 1400 کسانو پنځه توصیه کړي. د رسنو بازار نومیداری روان کال په افغانستان کې د خبريالانو لپاره ټټول خوندړي کال وللې او د شامی یغیانو او چارواکي نن ویلي چې د حلب ختیز نه دولسي وګړو دراوستلو لپاره نوي تړون شوی. تفصیل د پاکستان پوزمشر په بچا خان پوهنتون د برید کاونکو په ګډون د 1400 کسانو د 500 توصیه کړي. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دغه کسان له ترګرې سره په تړلو پیښو د بیګناو انسانانو او امنیتي چارواکو په وژنه کې ککړ وو او په دوی په پوزي عدالتونو کې مقدمه چلول شوې دي. خبر پاڼه زیاتوي په دغو ترګرو کې هغه کسان هم شامل دي چې د چارسدې په بچا خان پوهنتون د بونیر په نوګې تعلیمي اداره مریټ هوټل او نورو یو شمېر ځایونو باندې په بریدونو کې 315 کسان وجلی او 306 شپېته جوړل کړي. په پاکستان کې د قومي اکشن پلان لمخې پوځي عدالتونه جوړ کړل شول او دغه عدالتونو په سلګونو کسانو ته د مرګ سزا ورکړي. د پاکستان سیاستوالو او پوځي چارواکو هوټ سرګند کړي چې تر غریب له منځوړي پرون په قومي اسمبلی کې د پېښور آرمی پبلک سکول د دویم کلین په مناسبت خپل وینا کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي صدر رفیق ویل چې تر غریب یوازې د قوت په کارولو سره نه بلکې د سیاسي ثبات پر اوستو له منځه تللی شي. بل خو د یادې پېښې په مناسبت په پېښور کې جوړې او د دستورې ته په وینا کې د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویل
جب تک ہم ہر بچے کے خون کا حساب نہیں لینے تھے
تے وای تر سوچے مونگ د ہاریو بچی د وینه بدل نوی خسته تر سوچے مونگ ل پاکستان تر غری نوی ختم کړي نو زمونږ له زلیبا جاری وی مونږ ما سکو چې دا جنگ زر تر سره سر تر سوچ پاکستان بیا یو پرم نه هوا جوړ شي. د 2014 کال د دسمبر په 14مه د پېښور پارمی پبلک سکول په وسلوال برید کې خوښه یو 150 کسان وژل شو چې زیاتره یې ستکون کیو. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت لخوا راتلونکو کال د سرشمیرنه کولو د اعلان هرکلی کړي خو له حکومت غوښتي چې سرشمیرنه په شفافیت وګوري. پرون له رسنو څخه خبرو کې د خیبر پښتونخوا د بخنه وړم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ ویل چې د صوبو او وفاق ترمنس تر ټولو غټه ستونزه د مردم شمارې ده او دوی د حکومت لخوا د یادګام هرکلی کوي. د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړي شوکت یوسفزی هم پرون رسنو ته ویل چې تر څو مردم شماري نه وي شوې نو تر هغه د وسایلو منصفانه تقسیم نشي یقیني کېدی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان حکومت راتلونکي کال د مارچ په 15مه د سرشمیرنې کولو اعلان وکړو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د افغانستان جمهوری ریاست د هوایی میدان د 500 خزینه کارکونکو وژل کېدل غندلی او اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې دغه پیښې عاملین معلوم او خلافی کاروایی وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال مشال ریډیو ته ویل چې د ملکی وګړو په ځانګړي ډول د خزو وژل په هیڅ دین او قانون کې اجازه نه لري. د کندهار د هوایی ډګر 15 خزینه کارکونکو او دغه یو موټر چلونکو نن سهار په یو حمله کې وژل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال دفتر هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې وسلوالې ډلې هیڅ ډول ارزښتونو ته پاملرنه نه کوي. تر اوسه د دغې حملې ذمهواري چا نه ده منلې او وسلوالو طالبانو هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا پیښه په دې ډلې پورې تړاو نه لري. د رسنو د بازار په نوم اداره 2018 کال په افغانستان کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خوندړي کال یاد کړی دی. د ادارې په وینا روان کال په افغانستان کې 15 خبريالان وژل شوي دي. د دغه ادارې مسول حامد پویا نن د 2018 کال د رپورت خبرولو پر مهال ویل چې په دغه کال کې د خبريالانو او د رسنو د کارکونکو په وړاندې د تاوتریخوالي 1500 پیښې ریکارډ شوي دي. پویا ویل یو 80% تاوتریخوالي د حکومتي ځواکونو او 14% نور د وسوالو ډلو لخوا ترسره شوي دي. د امریکا حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د نیول کېدو یا دغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول موثرو معلوماتو د ورکړې په خاطر انعام دوه چنده زیات کړی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت دا انعام 25 میلیونه ډالر ته پورته کړی دی. د 2011 کال اکتوبر میاشت کې اعلان شوی دغه انعام 10 میلیون ډالر و. البغدادي چې په خټه عراق کې د اصلي نوم یې ابراهیم السماري دی خپل ځان له دوه کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلیفه بولي. پلویان یې هغه ته خلیفه ابراهیم وایي. که څه هم د ابوبکر البغدادی د استوکنی کړه ځای نه دی معلوم، خو د ریپورټونو لمخې کېدی شي د عراق په موصل یا هم د شام په غربي پولو کې چرته وي. د شامی یغیانو یو چارواکی نن العربیه ټی وی ته ویلي دي چې د حلب ختیځ نه د ولسی وګړو د راوستلو لپاره نوې تړون شوی. الفاروق ابوبکر له حلب خان په وینا کې ویل چې د تړون لاندې د یغیانو تر ولکې لاندې د شیاګانو د دوه کلو نه د خلکو راوستل شامل دي. د دې تر څنګ د لبنان له پولیس سره نږدې د حکومت په لوز واکونو تر ولکې لاندې خارګوټو کې جوبل کسان راوستل او د حلب ختیځ کې په بشپړه توګه د خلکو راوستل شامل دي. برېټانیا میشته د شام بشري حقوقو ساریداري هم ویلي چې له هغو کلو نه د پاسه 4000 کسانو د راوستلو لړۍ د دسمبر په 19 یعنی نن پیل شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د ناقانونه ګرځول شوی د کوردستان کارګرانو ډلې یا پی کے کے په مرکزي ښار کې سری کې د موټر بمی برید لپاره ذمہوار دی چې پکې 43 کسان ووژل شو په درجنو او ګڼ شمېر نور کسان ژوبل شول. په دغو کې زیاتره سرتیری وو. د دسمبر په 19 اردوغان په بیان کې ویل چې دغه بیلتون پاله ترګر تنظیم د برید لپاره ذمہ دار دی. د ترکی میډیا رپورټونه وایي چې دغه برید ننسار له ایریس نومي پوهنتون سره نیسي شوی. د کیسری ګورنر سلیمان سویلو خبریالانو ته ویل چې 55 زخمیان په علاج کې په هسپتال کې تر علاج لاندې دي. نوموړي ویل چې د 200 پکې انتهایی طبي درملنه کیږي او د شپږو حالت پکې سخت دي. په ویډیو کې د پیښې ښکار بسکاري چې له چاودنې ورته سخت زیان رسېدلی. دغه چاودنه په استنبول کې د حملې یوې اونۍ پس وشو چې پکې 40 کسان وژل شوي او ذمهواري یې کورد وسلوالو منلې وه. د وزیر اعظم مرستیال په ټلویزیون وویل چې دغه چاودنه له بده مرغه د استنبول برید ته ورته وه. کوردستان فریډم فالک نومي کورد وسلوالې ډلې د برید ذمهواري قبوله کړې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د مشال لاړو نو اوریدل چې ملي حمیر زاده وړاندې خبر درنو اوریدونکو. تاسو د مشال لاړو ټوله خبرونه په ویب پاڼه mashallaadio.com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. کچر راسه د رواني غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تر څنګ د نورو تفصیل به واوري. دا پاکستان افوز مشر د 1400 وسلوالو د مرګ د سزاګانو توصیه کړي. د پاکستان حکومت د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې د سرشمیرن کولو پریکړه کړې. د قبایلي سیمو لپاره د دې شمیرنې د سرشمیرنې څه ګټې به وي؟
ټولنه غټ نقصان په ټول ملک کې زیات فاټاټه وو. فاټا ده چې نقصان زموږ د مخکې ډېر کړي یو ټول قبایل ډېر سلکه خلک دي.
دا افغانستان په ننګرهار ولایت او تورخم کې بار وونکو لاریو د اتحادی احتجاج په 15 ورځ هم دوام لري. دوی څه شکایتونه لري؟
مونږ یو ګډه مثال د خبره د جلال آباد حرکت کوو تر مزار پورې په خوره سچ پیسې مونږ ته پدې کې یا سلویغ زره شل زره هغه زمونږ نه د پټکون اخلي به غیر د قانوني نه.
د خبر ایجنسی د زکات او شر محمی په تیر یو کال کې د زکات افندونه ویشلي. ځای اوسیدونکو په دې اړه سره
دایو سړي کې وکسو لکه کوم چې خلکو ته ملويږي یا 5 کروڑ یا 1 کروڑ دا خو هیڅ نه دی. خدا بل ترپی کې وکسو د زکات د مرچ د میډیسنز کې کم نو دا سړي ډیر ډیر خلکو کور پدا کې دای شي.
په قبایلی سیمو کې د امن په نامه د لوبو میله د دسمبر په 28 پیلېږي. د دې مقصد څه دی؟
ځوانانو ته یو داسې پیغام ورکو، یو داسې ماحول جوړ کو چې د هغوی ذهن لږ فریش شي، مثبت اکټیویټیز سره ته دوی توجه راواړو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستانی فوج مشر په باچا خان په هونتون د بریټ کونکو په ګډون د 1400 کسانو د 500 سزا توصیه کړي. په هغه بریدونو کې د 300 نه زیات کسان وژل شوی و. نور تفصیل د یوې وړو کې د میروستو. د پاکستانی فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په باچا خان په هونتون د بریټ کونکو په ګډون د 1400 کسانو د 500 سزا توصیه کړي. د پاکستانی فوج مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه کسان له ترهګرۍ سره په تړاو پیښو بېګنا انسانانو او امنیتي چارواکو په وجنه کې ککړول او پر دوی په فوزي عدالتونو کې مقدمه چلول شوې وي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې ترهګرو کې هغه هم شامل دي چې د 400 په باچا خان پوهنتون، د بونیر په ناوګۍ تعلیمي ادارې، میریټ هوټل او نور یو شمیر ځایونو باندې په بریدونو کې ککړول. په دې حمله کې 315 کسان وژل شوي ول او 368 ژوبل شوي ول. په پاکستان کې د قومي اکشن پلان له مخې فوزي عدالتونه جوړ کړ شوي ول او دغه عدالتونه یو شمیر وسلوالو ته د مرګ سزا ورکړې وي. خو په یادو پیښو کې اکثر وژل شو کسانو کورنۍ اوس هم د دغه پیښو د آزادانه پلټنو غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون مشال لړیتوبې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ضروری ده چې مرکزی حکومت په قومي اکشن پلان په سختۍ سره عمل وکړي.
دا په خیال باندې دا د حکومتونو ذمہ داری ده چې کم منصوبه بندی جوړ کړي، کم پلاننګ جوړ کړي، چاغې باندې عمل درآمد وکړي. اوس هم چې د نیشنل اکشن پلان باندې ډېر سختۍ سره ضرورت دی چې په هغې باندې عمل درآمد وشي. زما په خیال باندې دا ضروری ده، نمبر ون په نیشنل اکشن پلان کې چې دی هغه پورا د هر یو سیز دپاره، سیکیورټي دپاره، د امن مند بحالۍ دپاره، د روزګار دپاره هغه اقدامات چې تجویز شوي دي او په کار ده چې د هغې میټینګز هم ریګولر کیږي او په هغې باندې سختۍ سره عمل درآمد وشي.
د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ځپلو لپاره په شلو نقطو مشتمل یو نوې پالیسي جوړه کړې ده چې قومي اکشن پلان نوم یې ورته ورکړ. اپوزیشن ګوندونه د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکه کوي چې دغه پلان یې سم نه دی عملی کړی او ترهګرو او ډلو خلاف یې توپیر نه کار اخیستی دی. خو د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت دا نه مني. په پیښور آرمی پبلک سول حملې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې وه چې د دې کسانو د پانسی کېدو په اړه یې تر اوسه پورې څه نه دی ویلي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو،
پرګنې
په 12:30 بجو،
تړون
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
دروندرګو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غواګی. پرون د پاکستان وفاقي حکومت پریکړه کړې چې په ټول هیواد کې بعد راتلونکي کال د مارچ په 15 نیټه په ټولو صوبو کې پر یو وخت سرشمیرنه او کور اشمیرنه کیږي. د قبایلي سیمو نه منتخب د پارلمان استازي وای په لازمی توګه په کفاټا کې سرشمیرنه پکار ده، ځکه چې په حکومتي دستاویزاتو کې د قبایلي سیمو آبادی ډیره زیاته کمه خودل شوې او د سرشمیرنې وروسته به صحیح شمیر مخې ته راشي. نو دې سره به نه یوازې په بجټ کې بلکې په پارلمان کې به هم د قبایلي سیمو د منتخب غړو شمیره زیاته شي. په پاکستان کې آخري ځل سرشمیرنه او کور شمیرنه په 1998 کال کې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د هیواد آبادی 14.5 کروڑ او 55 لک نه زیاته ښودل شوې وه. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې فیصله شوې ده چې د راتلونکي کال مارچ میاشتې نه به په ملک کې سرشمیرنه او کورشمیرنه شروع کولی شي، په کومې چې د فاټا د منتخب غړو وینا ده چې حکومت دې په لازمی توګه په قبایلي سیمو کې سرشمیرنه او کورشمیرنه وکړي، ځکه چې د قبایلي سیمو آبادی له 1 کروڑ اوړېدلې ده. خو اوس هم د حکومت په کاغذونو کې د یادو سیمو آبادی څه د پاسه 48 لک ښودلې کیږي. د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د پارلمان استاذ حجی بسم الله خان مشال ریډیو ته وویل چې په تیرې سرشمیرنه کې د فاټا آبادی کم خودلې شوې ده چې لوجه ورته هغه شان برخه نه ورکړي کیږي کم چې حق دی. نوموړې وایي
مردم شماری خو ډیره ضروری شوی، ولې چې چرته مردم شماری یا ته نو انت د هر قسم کوټه ډیره ملاوي، هغه دراشنی کدا صحتي کدا بلسي کدا بلسي، دا خوري رزړه مردم شماری د زمونږ قبایلو آبادی ډیره زیاته شوې ده. موږ دا غواړو چې خپل حق تعداد مطابق ملاو شي او ټول قبایل ټول پاکستان ته دا ډیره ضروری ده چې دا وشي.
د کورمی ایجنسۍ نه منتخب د پارلمان استاد ساجد حسین توری وایي چې په فاټا کې د سرشمیرنې وروستو صحیح شمیره به مخې ته راشي، نو نه صرف په بجټ کې به یې برخه زیاته شي بلکې د قبایلي سیمو نه به د پارلماني استازو شمیره هم زیاته شي.
ټول نقصان په ټول ملک کې زیات فاټا ته، فاټا داسې نقصان زمونږ کې ډیکلیئر کړی یو ټول قبایل 1.5 لک خلک دي. نو زه دا هم ټول نه زیاته فائدہ به قبایلو ته وي. اوس مونږ ته کم قومي اسمبلی کې سیټونه ملاو دي، دا مونږ ته په 1.5 لک خلکو ملاو دي، او مونږ دا دعوه کوو چې قبایل کم از کم کروڑ نه پورته دي. او سره ور سره بجټ هر کال مطلب دی چې مونږ ته ملاویږي 1.5 لک روپے، نو بجټ به 1.5 لک نه ټریپل بشي، مطلب دی چې زیاتې پیسې به خرچ کېدل شروع شي او په قبایلو کې مترقی راشي.
د ذکر دا چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه، او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی 1.5 کروڑ 50 لک زیاته ښودلې شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنوونکو په نګهار ولایت کې د بار وړونکو لاریو د اتحادی احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. د دغه اتحادی چارواکي او ډرایوران وای چې دوی احتجاج به تر هغه دوام وکړي تر څو چې غوښتنو ته مثبت جواب نوی ویل شوی. بلخوا د ننګرهار چارواکي وای چې همدی ستونزې د حل په مخه د کورونا چارو له وزارت څخه یو با صلاحیت پلاوی ننګرهار ته راغلی، او تم سرګندوي چې د بار وړونکو لاریو د اتحادی ستونزې به هواری شي. نور تفصیل د باز محمد عابد پر رپورټ کې.
د بارودونکو لاریو د اتحادی ډریوران وای چې دوی پر تورخم سربیره د ننګرهار په بیلابیلو ځایونو کې خپل لاری درولې دي، او تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکړي سو پوری چې دولت ټولو غوښتنو ته مثبت جواب نوی ویلې. د ننګرهار ګمرک تسیر مهم په لزګونو ډریوران د خپل ولاړو لاریو مخې ته راټول شوی ول. دوه تنوی مشال رادیو سره په خبرو کې ویل:
اجي حسین خبرې کوم چې مونږ یو ګاډي مثال د خبره د جلال آباد حرکت کوي تر مزار پورې په خبره سچ پیسې مونږ ته پدګي یا سلویغ زره 50000 لزره 40000 هغه زمونږ نه د پټګون اخلي بغیر د قانوني نه درې میاشتې زمونږ نه روډ پاس نه اخلي او 40000 پیسې زمونږ د روډ پاس مثال اخلي دا روډ پاس مونږ ته یو کالو کی
محمد ایوب ورو تورخم نه چاوړو شپږ زره 2500 روپۍ دلم خبر چې دا هغه زینه خاک پلی پونوم باندې پیسې اخلي دولت ته رسیږي نه رسیږي چې کله تورخم نه مونږ ګمرک نه وځو کانټي ته راځو په کانټا کې مونږ شاهدان لرو چې سلټنه تیر شوې ده اته ټنه تیر شوې ده 500 سنه تیر شوې ده چې څوک خپل وزن و دې شنه وزن راوړي هغه به ولاړي چې 9000 روپۍ ورکي هغه تیریږي زیات رسیږي.
د عبدالرحمن عرب پونوم یو ډرایور وایي چې لتورخم نه تر مزار شریف پورې ترنه په بیلابیلو ځایونو کې غیر قانوني پیسې هم اخیستل کیږي.
ترانسپورټ ته ودرېږي، سرخکانه کې ودرېږي، بلجی کې ودرېږي، هر ترانسپورټ کې چې ودرېږي ترافیک پولیس ولاړي. ترانسپورټ کې پیسې واغسته زر په 500 ترافیک غواړي، 200 عسكر غواړي، چورې نخله ولای کابل کې بیا هم د ترافیک ولاړي عسكر ولاړي. د جورسر باقیات چې دا مثال یو ګاډي لس لکه کیږي 15 لس لکه دې باقیداری کیږي دا کوم ځای کې موږ ورکو.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاوله خوګیانی وایي چې د کورنۍ او چارو له وزارت څخه د بارلون کولاریو د اتحادیې د ستونزو د اوارولو په موخه یو باصلاحیت پلاوی ننګرهار ته راغلی، او تم سرګندوي چې د بارلون کولاریو د ډریورانو او مالکانو ستونزو ته به د پای ټکی کیږدي.
کوم احتجاج چې شوه دی د بارلون کو موټر له عمله هر ورځ تقریبا 100 میلیون افغانۍ زیان د ننګرهار ګمرک ادارې خاروالۍ او نورو ادارو ته وړي. د کورنۍ چارو وزارت څخه یو بل باصلاحیت پلاوی راغلی دی، دوی به دغه موټر چلوونکو له مسؤلینو یا د احتجاج کوونکو سره خبرې لنی دی وکړي. موږ هیله من یو چې موضوع پای ته ورسیږي او بارلون کې موټرو مسؤلین ټول تک راتګ وکړي.
خو د بارلون کو لاریو ډریوران او مالکان وایي چې تر هغه چې ټولو غوښتنو ته مثبت جواب نوی ویل شوی دوی بخپل احتجاج ته دوام ورکړي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
مشال رادیو تاسو غوږی درنډرکو د خبر ایجنسی د زکات او شر محکمه چارواکو ویل دي چې دوی په تیر یو کال کې په لوی کچه د زکات فندونه ویشل دي، او ګڼ شمیر ناروغانو د علاج لپاره د پیښور روغتونونو ته دغه فندونه لیږلي دي، او د متاثره شوو خلکو سره یې هم مرسته کړې دي. نور تفصیل د فرحات شینواری پر رپورټ.
د خیبر ایجنسی د زکات او شر کمیټې چارواکي وایي چې فاټا سیکټریټ دوی ته د خیبر سیمې د ناروغانو او نورو بې وسه خلکو د امداد لپاره زکات فند ورکړی دی، او دوی ترې په دې یو کال کې ګڼ شمیر ناروغانو علاج کړی دی. په دې حکله د خیبر جنسي د زکات او شر کمیټې چیرمن ملک ظاهر شاه پر دې مشال ریډیو ته وایي.
نو موږ په دا سرکاري اسپاتولونو لا چې کوم ریزون لګیدې دي په اکی کی ټی ایچ د شرپو اسپاتول او کمپلیکس اسپاتول او جنرلی اسپاتول او ان ام اسپاتول شوکت خانم اسپاتول د غلامو وزرا او 500 سلور چلوت مریضون لګیدې دي چې په دا باندې تقریبا 15,88,000 روپیا خرچه شوی دو.
نوموړي زیاته کړه چې د خیبر هاغو خلکو سره هم د 1 کروڑ روپو مرسته کړې ده چې د جګړو او پوځي عملیاتو نه متاثره شوي وو.
1 کروڑ روپۍ دا مت کې هغه موږ په 86 کمیټو باندې تقسیم کړلو. نو هغه کې د جهنز پانډم وو، د ماشومانو سکالرشپ هم وو، د دینی مدرسو پیسې هم وي پکې. هغه نه بعد اوس نوی پانډ روان دی، بس انشاءالله چې په دا جنوري کې به هغه تقسیموو. نو انشاءالله چې دا 2 ځلې پانډم لږ زیات دی.
د دغه زکات د ویش په حکله د باډي یو مشر سهیل پردی وایي،
دا یو سړي کې وکسو لکه کوم چې خلکو ته ملوویږي یا 5 کروڑ یا 1 کروڑ دا خو هیڅ هم نه دی، خو دا بل طرف یې که وکسو د زکات د مد چې د میډیسنس کې کم لگا اوس ډیټیل هم اور ودل چې 15 کروڑ یو اسپاتول ته، 5 کروڑ بل اسپاتول ته. نو دا سړي ډېر خلکو کور په دا کې دی شي دوت، بس خلک څومره ځپل شوي دي هغه خو د ټولو دنیاونه پټ نه دي. د ټول پټه خلکو بیا خصوصا د 8-9 سال خو مکمل کرفی وا کوروبور ختم دی، تابو دی، روزګور، کورونه، روډونه، اسپتالونه، سکولونه هیڅ مکمل ختم دي. په کار دا دی چې دا پانډم زیات شي، نور ادارې چې نور پروجیکټ روشي دا
د خیبر جنسي د زکات او شر کمیټې چارواکو زیاته کړه چې دوی د دغه زکات ویش لپاره یو مانیټرینګ یا د سر نظام هم جوړ کړی دی او هڅه کوي چې څوک پکې درغلي ونه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسي.
مشال ریډیو تاسو غواګي درنګو د مومندو په ساپو کې د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې د هغه ځای اوسیدونکو سخت ستوندو سره مخامخ دي، چې نور تفصيلي د شانواز ترغزي پر رپورت کې ورو.
د ساپو محمود جنسی ولسوی چې هغه هر میاشت 100 روپۍ د وابډي محکمې له د بجلی لپاره ورکوي، ولی بجلی 2 غنټې وي او د هغه وولټیج یا طاقت دومره کم وي چې د هغه ضرورت نشي پوره کوله. فردوس خان ساپي وای چې هغه د اوبو ضرورت د لری سیمو د چینو نه پوره کوي، ځکه چې بجلی نه وي او د کویانو نه اوبو په بجلی راوستل کیږي.
او موږ ته اوو د سر په سر په شوارو کې یو غنټه یو د غنم هغه خلک نه کوي، وسو بارانونه نشته او بجلی نشه مخکنه. خو دلته چې خلک دې
کارخانو ته بجلی ورکوي، نو باید اولس ته هم پوره بجلی ورکړي. سرکاری چارواکو سره بیا بیا خبرې کړي، خولای هم د هغوی ستونزه نه ده هواره کړي.
مجبور دی چې
بلخوا د وابډي محکمه محمود جنسوی چې محمود طالب پیښور بجلی کمې راځي، نو هر کله که بجلی هغوی ته پوره ورکړې شوي نو ممکنه ده چې د ساپو بجلی هم پوره شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
نروندګو زو کوټه ته په بلوچستان کې ځینې زده کوونکي وايي باید د پښتون میشتو سیمو په سکولونو کې په مورنۍ ژبه تعلیم پیل شي. په دې اړه په کوټه کې په پښتو اکیډمۍ کې د مورنۍ ژبو اهمیت په اړه یو غونډه شوې چې تفصیل یې د ایوب ترین پر رپورت کې ورو.
د پښتو اکیډمۍ کوټې په ودانۍ کې ابتدایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ګټه او کتاوان تر عنوان لاندې د بیلابیلو کالجونو او ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د ویناګانو یوه سیالي وسوه. زیاتره ویناکوونکو پر دې خبره زور ورکړي چې حکومت په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو پریکړه وکړي. په دې ترڅ کې د لورلای کالج زده کوونکی نسیمه محمد اکرم راته وویل،
دې پروګرام کې مخبل سپیچ خپل تقریر ما په پښتو ژبه کې وکي. زه ډیره خوشاله یم چې ما په پښتو ژبه کې تقریر وکي. بیخي زیاته زه خوشاله یم او ما د پښتو ژبې په ګټه کې تقریر وکي. په دا وجه زه ډیره خوشاله یم. موږ غواړو چې موږ ته د خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه راکړل سي. موږ چې په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه ډیره اسانه ده او د دې سره ماشومان د هر څه مبارزه کولای شي او د ډیر ترقی کولای شي. ډیر د کچیر موږ ته په خپل ژبه کې زده کړه راکړل شي نو ان شاء الله موږ به د نړۍ د طاقتور ملکونو سره یو ځای ودرېدل شو.
فرشته محمد نسیم وایي چې د په اول ځل په پښتو ژبه کې تقریر کړی دی.
نن ما په پښتو کې اول واری تقریر وکړ. زه ډیر خوشاله چې خپل په مورنۍ ژبه تقریر وکړ. ولې چې د زموږ د پاره د نوې ماحول نوې ځای چې موږ خپل په مورنۍ ژبه تقریر کولی وکړ. درمخه چې دی په انګریزي او په اردو مو ډیر چې دی تقریر نه کړو. ځکه چې د پښتو تجربه مو نه درلوده. د اوس هم د پښتو تقریر چې مو کوي د پښتو تجربه مو حاصل کړې. د پښتو تقریر نه څنګه کیږي او دا زما مطلب دا چې موږ ته د تعلیم موږ په مورنۍ ژبه راکړي. ځکه چې موږ خپل په مورنۍ ژبه ډیر ژر زده کوی سو په نور ژبه باندې زده کول ډیر ګران ده.
د ګورنمنت ګرلز ډیګري کالج کینټ زده کوونکي نغمه ترین بیا وای که په مورنۍ ژبه کې تعلیم راکول سوی وای نو دومره به شاته نه وای پاتې سوی.
ما په خیال مورنۍ ژبه ګټه لري. که موږ ته مورنۍ ژبه سبق راکول کېدی نن په موږ د اعلی شنو اور د مات پر ډیر شان خبر اوس نن موږ لري رالو اور اول وار ما په ژوند کې خپل مورنۍ ژبه تقریر کړی ده. موږ مطالبه اوس ده چې موږ د مورنۍ ژبه پښتو پر وایس یو ګام واخی ده اور دغه ترقی ته پر حکومت موږ خامخا یو رسته وکړي.
د کوټ د پونتون د پښتو څانګې د استاد ډاکټر برکت شاه ویناوه چې د کامی مبارز باچا خان د انګریز څخه اول غشتنه هم په مورنۍ ژبه کې د تعلیم و.
د باچا خان چې کوم اوله مبارزه ده د آزاد سکولونو د آزاد شونځیو د پرانستلو یا د خلاصولو هغه خالي دغه ولا د دو او د انګریز په سکول کې فرق دغه و چې د په سکول کې پښتو شو. انګریز سامراج د هغه وخت کوم پولیټیکل ایجنټ و یا دغه هغه ول نه د ستا سکول به ته بندي ته بس د کښنې بر عزیز ما سکول د دغه شتنه د دوه وینا دا ول چې ستا په سکول کې ته هغه ته چې کوم شی ته د هغه ذهن سازي کوي ذهن څنګه جوړه د کردار څنګه جوړه هغه بنیادی طور ته په هغه پښتانه کې دننه یو غیر پښتون تخلیکوي او زه دا غواړم چې زه په پښتانه کې دننه یو پر امنه یو بازوک او مهذب پښتون په پښتانه کې دننه تخلیک کړم.
پر دې مهال د پښتو اکیډمي مشر سید محمد عارف او صوبای وزیر ډاکټر حامد خان څخه هم د مورنۍ ژبو پر اهمیت رڼا واچوله. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غواګي د پښتو فلمونو وتلې اداکار عمر دراز خلیل ل نړۍ نسترګې پټکړي. نو موړي د پښتو اردو او پنجابي په یو شمیر فلمونو کې هم کار کړی وو. نو موړي په فلمونو کې زیاتره د منفی رول یا ویلن کردار تر سره کړی دی. د عمر دراز خلیل په اړه نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې ورو.
د پښتو فلمونو وتلې اداکار عمر دراز خلیل بیګا ماخم په پیښور لیډرټینګ هسپتال کې څه ورکړې. سلور ویاکلن عمر دراز خلیل په کال 1901 کې د پښتو په فلم در خیبر کې د خپل فن پیل وکړو او د دې وروسته تر 200 پورې د پښتو پنجابۍ او دوردو په فلمونو کې د بدماش یا ویلن کردار ولوبولو چې لکه بلې پولیس کې لویه نامه پیدا کړه.
غل انٹرنیشنل غل او پدے کمرے کے دس اوتے بوتے وے تو ادھر وچ وی گورا مچ سوک دے.
د پښتو اردو او هندکو ډرامو اداکار اشرت عباس چې د عمر دراز کشر ورور دی مشال ریډیو ته وویل چې یو ونی وړاندې عمر دراز باندې فالج ناروغي حمله وکړه چې لکه بلې هغه په هسپتال کې داخل کړی شو. نوموړي د عمر دراز خلیل په اړه زیاته کړه.
عمر دراز صاحب جی دادا برصغیر اداکار خلیل خان فرزند د پښتو سینکړو فلمونو کې د ویلن مختلف کریکټرز یې کړی خو د دې پہچان ایز ا ویلن ډیر زیات دی. حیثیت دا دی چې د پښتو فلم د یو اداکار په حیثیت نشته سیوا دي هغه خلکو نه چې هغه پکې فلم سازان شو سلیما مالکان شو ایکټر هیڅ حیثیت نشته چې پاکستان کې ایکټر چې کوم دی فور ټایم جاب کې دی نشي دا ملک د دې د غیر دی دلته کې د ایکټر جون ډیر دا گفتگو دی د ملک ټول هنرمندان چې کوم دی ډیر بد حال کې دي. سینیئر ایکټر قدر و قیمت نشتا پر روزگار کوئی ایز پروفیشن اداکاری چاہتا نزید کی پکار جاگہ پڑا کیجی
مشال ریڈیو چکل دا عمر دراز دا ملگری اداکار علی مسلم نا دا حاغ دا فن پاڑا و پختل نو دا حاغ وی ناوا
خیل سال ہوئی خاکشتو یہ آغا کم سٹیل چی کم لیکن آغا سٹیل کے خون مشکل ہے چی پیدا شی آغا خپل یا مول فرق سٹیل ہو مشکل ہے چی آغا سے پیدا شی بس آغا خو داری چی آغا خو ریڈیو نا شور شورو وہ سب پورے کار کرو سٹیجرو بارے کار کرو ڈرامو کے ہم کار کرو نا دیر خاکش کو
دو مردراز خلیل دا جنازی موز پا پیخور فقیر آباد کی ادا کرے شو اخپل پلرنی ادیرہ سوکنو کی خورتا وسپرلے شو سیراد زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی درنودونکو وخت شوه دی د ماخام 5 بجې ملیحه میرزاده هم را سره په سټوډیو کې موجود ده نو لا هغه نه د خبرونو لنډی زو
دا پاکستان پوزمشر په بچا خان پونتون د بریټکونکو په ګډون د 1500 د 500000 توسي کړي د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه پرون په خبر باندې کې ویل چې دا کسان له تر کرے سره پټړاو د بیګونا انسانانو امنیتی چارواکو په وژنه کې ککړو په دوی په پوزي عدالتونو کې مقدمه چلول شوې دي د پاکستان سیاستوالو او پوزي چارواکو هوټ سرګن کړي چې تر غریب لمین جوړي پرون په قومي اسمبلی کې د پیښور ارمی پبل سکول د دویم تلین په مناسبت خپل وینا کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي صدر فیکول چې ترګری اوازې د قوت په کارولو سره نه بلکې د سیاسي ثبات پر اوسو لمنځت لېشي د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت لخوا راتلونکي کال د سرشمیرنې کولو د اعلان هرکلی کړی خو د حکومت غوښتي چې مردم شماري په شفافه توګه ترسره کړي د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړي شوکت یوسفزی پرون رسنو ته وویل چې تر څو مردم شماري نه وي شوی نو تر هغو د وسایلو منصفانه تقسیم نشي یقینی کېده د افغانستان جمهوری ریاست د ننګرهار هوایي میدان د 500 کارکونکو وژل کېدل غندلی او اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې دغه پیښې ذمہوار معلوم کړي او خلاف ته قانوني کاروایی وکړي د کندهار د هوایي ډګر 500 کارکونکو او د هغوی یو موټر چلونکي انصار په حمله کې وژل شوي دي تر اوسه دغه حمله ذمہواري چا نه ده منلې د رسنو د بازار په نوم اداره 2018 کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال یاد کړی د ادارې په وینا روان کال په افغانستان کې 15 خبریالان وژل شوي دي امریکا د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي ته نیول کېدو یا هغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول موثره معلوماتو د ورکړې په خاطر انعام دوه چنده زیات کړی دی د امریکا بارنو چارو وزارت دا انعام 25 میلیونه ډالر ته پورته کړی دی د شامي یاغیانو چارواکي نن العربیه ټي وي ته ویلي چې د حلب ختیځ نه د ولسي وګړو د راویستو لپاره نوې تړون شوی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د ناقانونه ګرځول شوی د کردستان کارګرانو تنظیم پی کی کی مرکزي ښار کې سری کې د موټر بمی برید لپاره ذمہوار دي چې پکې 14 وژل شو او ګنشمه نور کسان زخمیان شول خو په دغو کې زیاتره سرتیري کردستان فریډم فالکن نومي کردو سوالې ډلې د بری ذمہواري قبوله کړې ده
ملیحا امیرزاده و چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټی کې په دې رپورت کې راغون کړی دي
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي کابینه فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او په اصلاحاتو اتحادي ګوندونو په اعتماد کې د اخستو فیصله کړې ده ورځپاڼه لیکي چې فاټا د ترقۍ او هغل ته رایج قوانینو کې اصلاحات کولو باندې دوه رائے نشي کېدی دین علاوه په معاملاتو او طریقې کار چاته اندېښنې وي نو هغل لري کول پکار دي ورځپاڼه لیکي چې اصل ضرورت د اصلاحاتو د عمل پر وخت او شډیول مطابق مکملول پکار دي او دې مقصد لپاره دی یو خصوصي سیل جوړ کړی شي چې د ادارو ترمنځ د رابطو کمواله ختم کړي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اصلاحاتو دا ټول عمل په عام ډګر پرې خو دې شو نو د نورو ډیرو حکومتي ګامونو په شان دا کار به هم په فایلونو کې بند پاتې شي او د وړاندې څخه د ځنډ ښکار دا مهم د قانوني نوعیت کار به نور هم شاته ولاړ شي مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده ورسپانه لیکي چې حکومت د اصلاحاتو لړ کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ادارای مشر محمود خان اچاګزی سره مشاورت وکړي او هغه دې هم په اعتماد کې واخلي چې د اصلاحاتو د عمل مخالفت پریږدي. ورسپانه لیکي چې د قبایلی سیمو هغه علاقې چې د اپریشنونو لوجې زپلې شوې دي، نو په کار ده چې دغه سیمو خلکو ته صحت، تعلیم، زراعت، کاروبار او نور بنیادی سهولتونه ورکړي شي. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې هم کمیشنونو او کمیټو خپل رپورټونه تیار کړي وو، خو عمل درآمد پې ونه کړی شو. نو دا ځل چې دې کمیټې کم تجویز ورکړی دی، نو په دې عمل درآمد ضرور کول پکار دی. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د سیول هسپتال کوټې پیښې لپاره سپریم کورټ لخوا جوړ کړی شوی کمیشن راپور چې تیر ورځ د عدالت له وجې مخې ته راغی، پکې ویل شوی دی چې په کوټا پیښې وفاقي او صوبایي داخله وزیرانو او بلوچستان اعلی وزیر لخوا غلط بیانې نه کار اخیستی شوی دی. ورسپانه لیکي چې په راپور کې د داخله وزارت په کارکردګۍ هم سوالونه پورته کړی شوي دي او ویلې شوي دي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې داخله وزارت ته د خپل کردار علم نشته. ورسپانه لیکي چې په سپریم کورټ کې د کیس اورېدنه روانه ده او وفاقي او صوبایي حکومتونو ته به هم د خپل دریز وړاندې کولو موقع ورکول کیږي، خو حکومت لا په فوري توګه د خپلو هغه غلطیانو ازاله کول پکار دي د کومو نشاندهي چې کمیشن کړی ده، او که په راپور کې کومه خبره صحیح نه وي نو رښتیا مخې ته راوستو وروستو په غیر د څه ځنډ نه یې وضاحت هم کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اردوونکو، نن مو نړیوالو ورسپانو ته د کتنې په برخه کې د ټایمز ورسپانی او د بیپولی خبریالانو د سازمان د لیکنو انتخاب کړی دی. د برتانیا ټایمز ورسپانی د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د اړیکو موضوع راخستلی ده، او د بیپولی خبریالانو سازمان په لوګر ولایت کې د یو ځای راډیو د مشر په وژنه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم برخې درته یوې وړوکي د میروستو وړاندې کوو. ټایمز ورسپانه لیکي د وسلوالو طالبانو لوړ رتبه چارواکو په ایران کې په یو غونډه کې ګډون کوي. خو د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې په ډاګه کوي، نو بلخوا په افغانستان کې د اثر زیاتولو په غرض بوخت د ایران سیمایز او نړیوال سیالانو ته هم پیغام دی. کسوم لډیر مدیر رئیسی افغان او د غربي هیوادونو استخباراتي چارواکي تور لګوي چې ایران طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي، خو طالبان او ایرانی چارواکو همیش دا تورونه بے بنیاد بللی دي. خو د ټایمز ورسپانه په وینا خای د شام په حلب کې د ایران پلو او ملیشو بریا ایران ته د وسلوالو طالبانو سره د خپلو اړیکو سرګندولو حوصله ورکړي وي. ټایمز ورسپانه لیکي د وسلوالو طالبانو په سرګند ایران ته ورتګ د امریکا او سعودي عربستان په ګډون هغه ټولو هیوادونو ته چې په شام کې د ماتې سره مخ یاغیانو تر شا ولاړ ول، دا پیغام ورکوي چې ایران د منځني ختیځ په ګډون په نورو محاذونو هم حالات تر خپل اثر لاندې راوستلی شي. ورسپانه لیکي په داسې وخت چې منتخب امریکایي ولسمشر د ایران سره د اټمي وسلو د لوزنامې د ختمولو بیانونه ورکړي دي، د تهران په کانفرنس کې د وسلوالو طالبانو د لوړ رتبه چارواکو ګډون د امریکا راتلونکي حکومت ته یادګیرنه ورکوي چې ایران د منځني ختیځ ترڅنګ په نورو ځایونو کې هم اغیز لرلی شي. بلخوا د بیپولی خبریالانو سازمان د افغانستان په مرکزي صوبه لوګر کې د یو ځای راډیو د مشر په وژنه خپګان څرګند کړی دی، او له افغان چارواکو یې غوښتلی دي چې د دې پیښې دي زر تر زره پلټنې ترسره کړي، او د محمد ناصر ماسر وژونکي او په دې پیښه کې لاس لرونکي دي په ګوته کړي. ناصر ماسر زیارت په ورځ د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې نامعلومه وسلوالو په نخ کړي وو. د نوموړي زوی محمد زبیر چې هم دغه رادیو لپاره کار کوي سازمان ته ویلي چې پلار یې شاوخوا څلور نیمې بجې په داسې حال کې موټر سایکل سپرو په نخ کړو چې له دفتر کور ته په لاره وو. د زبیر په وینا د دوی کار بې پلوه او مسلکي دی، او نه پوهیږي چې چا اول یې پلار قتل شو. دې زیاتوي چې له دې وړاندې دوی ته هیڅ ډول دړکه نه ورکړل شوی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې د شام حکومتي ځواکونو د حلب خار ختیځي برخې کنټرول ترلاسه کړی، ولسمشر بشار الاسد ویلي چې په هغه هیواد کې حالات بدلیږي. د حلب خار اوسیدونکو او محاصره شو سره یووالي لپاره په نړۍ کې خلکو آواز پورته کړی، خو په بوسنیا کې ټولو مذهبونو خلکو یوه غونډه کړې او د حلب اوسیدونکو درد یې محسوس کړی دی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د بوسنیا هرزګوینه پلازمینه سرایو کې مسلمانان، عیسایان او يهوديان دا ونې سره راغون شوی ول، او د شام حلب خار کې ګیرو خلکو سره یې یووالی خود په دې غونډه کې چې د دسمبر په 14 نیټه شوې تر زرو زیاتو کسانو ګډون کړي. د دې ترڅنګ د شام حلب خار اوسیدونکو سره د یووالي لپاره د نړۍ په بیلابیلو خارونو کې غونډې هم شوې دي. په ټولنیزو ویبپاڼو حلب سره ولاړیو تر عنوان لاندې هشټګ هم جوړ کړل شوی دی. خو د سرایو اوسیدونکو د حلب خار اغیزمن شو درد ډیر محسوس کړي. دغه خار په 1992 کال کې سربیا محاصره کړی وو چې تر 1996 کال پورې دوام درلود. په هغه جګړه کې شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي ول. هغه 14 ورځې د دغه خار اوسیدونکو لپاره ډېرې زیاتې دردونکې وې. دوی په دې نه پوهېدل چې آیا نړۍ یې له درده خبر ده او که نه. د سرایو د یهودیانو ټولنې مشر ایلی تابور غونډې ته په وینا کې خلکو ته یاد کړه چې څرنګه جرمني نازیانو په 1933 کال کې د کرکې او نفرت تخم وکرلو. د دې له وجې په اروپا کې نفرتونه زیات شول. نوموړي د 1990 کال د بوسنیا جنگ حواله ورکړه چې پکې تر 100,000 پورې خلک وژل شوي ول. نوموړي ویل د دوی اخلاقي ذمہواري جوړیږي چې د حلب خار اوسیدونکو لپاره اواز پورته کړي او د حلب خار حالات د انسانیت لپاره یو امتحان دی. نوموړي زیاته کړه چې یو جنگ هم مقدس نوی او نه هم مقدس امن شته. د غونډې جوړونکو اسلامي تنظیمونو ترڅنګ یو شمیر غیر سرکاري ادارو فعالان هم په دې غونډه کې ګډون درلود او د حلب خار اغیزمن شو سره یې غمرازي وکړه. د سرایو ګوردانا ګیزوویچ چې د سرایو محاصره په وخت د یوې رسپانې ایډیټر وو وای په هغه وخت کې ډیر زیات سختو حالاتو سره مخ وو. نوموړي د هغه وخت سختو حالاتو تصویران اخستی وو او فوټوګرافري یې کړې وه. نوموړي د هغه مهال حالات د شام حلب خار موجوده حالاتو سره پرتله کړي. هغه وای د حلب اوسیدونکو درد یې محسوس کړي ځکه چې دوی هم دغه شان حالاتو سره مخامخ وو.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
پرګنه
په 12:30 بجو
تړون
په پاوکم 1 بجا
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه 1 بجا
حجره
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
هارون بچا هنری غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
درنو اودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. شکر الله عاطف مشال د افغانستان د کرکټ بورډ د نوی مشر په توګه وټاکل شو. نو موړي د معرفي کول په مراسمو کې د کرکټ بورډ ادارې په سمولو ټینګار وکړ او لسته یې د صادقانه کار ژمنه هم وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې مشر چې په دغه مراسمو کې ګډون درلود وویل کرکټ لوبي همیش افغانانو ته خوشحالي ورکړي نو د پرمختګ لپاره باید ډیر کار وشي. نور حال کابل د واصل وصال پر راپور کې ورو
افغان ولسمشر د کرکټ بورډ په اداره کې د ستونزو د هواري په هدف شکر الله عاطف مشال د دغه بورډ د نوي مشر په توګه معرفي کړ. خغلی مشال د شنبه پر ورځ د معرفي کولو په مراسمو کې ویل چې کرکټ باید له هر ډول لاسوهنو او سیاسي مداخلو څخه پاک وي.
کرکټ بورډ که مستقل و نه ساتو کرکټ مو ورځ تر بلې شاید خراب شي. نو زه له بورډ نه هیله لرم چې په دې کې موږ سره کومک وکړي، له ولسمشر نه هیله لرم چې په دې کې کومک وکړي، او په ډیر ډاډ ویلای سم چې انشاءالله په هیڅ وجبه د سیاسي او قومی یا نورو مشرانو تر تاثیر لاندې په دې کې نه راځم چې د کرکټ بورډ ادارې کې مداخله رانه وکړي.
خغلی مشال ویل تر ډیره به هڅه دا وي چې د لوبغاړو د ټاکلو بهیر پرته لا مداخله وي او د کرکټ په تړاو په ټولو مهمو پریکړو کې به د کرکټ پوهانو او مخکښو سیرو سره مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړي شاپور زدران رسنیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د کرکټ بورډ مشر او اجرایه رئیس له ده سره توپیري چلند کوي او له څو میاشتو راپه دې خوا یې په ملي لوبډله کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړی. همدارنګه په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک کې د کرکټ بورډ په ادارې انتقادونه هم وشول چې د کرکټ مینوالي اندېښمن کړي وو، خو دغه نیوکې او سرګندونې د کرکټ بورډ د مخکینی رئیس لخوا رد شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس چې د کرکټ بورډ د نوي رئیس ته پیژندلو په مراسمو کې ګډون درلود ویل چې د کرکټ په اړه ضد و نقیض سرګندونې د کرکټ لوبې ته زیان رسوي. خاغلی مسلم یار ویل کرکټ یو ملي لوبه ده او تل خلکو ته خوښي ورکړي او باید ملاتړ وشي.
کرکټ د محبت، مینې او یووالي لوبه ده، د وحدت لوبه ده. هیڅکله د قوم، سمت او د بدبختۍ په لور باندې خلک نه هڅوي، بلکې زموږ اتلان په دنیا کې د افغانستان لپاره خوشحالي راوړي او هغه بیا موږ ته خوشحالي او مسکا راکوي زموږ کورونو ته.
د کرکټ بورډ د نوي رئیس ته پیژندلو په مراسمو کې د مالی وزیر اکلیل حکیمی، د خار جوړونې وزیر سید منصور سعادت نادری، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی، د ولسی جرګې یو شمېر غړو او د کرکټ د برخې یو شمېر مخکښو څېرو هم ګډون کړی و. د افغانستان د مالی وزیر ویل د کرکټ بورډ رهبری به په هرو دریو کلونو کې بدلیږي او دغه شان به کارونه هم ارزول کیږي. خاغلی حکیمی همدارنګ وویل د کرکټ بورډ د عمومي رئیس او اجرایوي رئیس کاری لایحه هم باید مشخصه شي، سو په وظیفوي لحاظ د مداخلو مخه ونیول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند دغه پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمی موږ په خپل ډول چټکړي دي پارلمنت.
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
مشال اړو ته تاسو غوږی دروندکو د رسنیو د بازار په نوم اغوان خبريالانو د دفاع یو ټولنه وای چې 2014 کال د رسنیو لپاره تر ټولو خونړې او بد کال وو. د دې ټولنې مشر حامد پویا د سشنبې پورس په کابل کې دغه کال رپورټ وړاندې کړی ویلي دي چې خبريالانو لپاره کار کول ګران شوی دی. اغوان خبريالانو له حکومت د تحفظ غوښتنې هم کوي. نور تفصیل به له کابل د یوسف خان زدران په دې رپور کې وو.
د رسنیو بازار په نوم د ژورنالستانو د حقونو اړوند یو ټولنه وایي چې په روان میلادي کال کې 1500 خبریالان د تاوتریخوالي ښکار شوي او نږدې 600 نور یې له هیواد تښتیدلي او یا هم په رسنیو کې کار پریښی دی. د دغه بنسټ مشر حامد پویا د شنبې په ورځ د 2014 میلادي کال چې ختمېدو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي ارقام له رسنیو سره خپاره کړو او وایي چې په روان کال کې له ژورنالستانو سره تر ټولو زیات تاوتریخوالی د حکومتي بنسټونو او ځواکونو لخوا ترسره شوی دی. نوموړی وایي په دې کال کې د یو بهرني په شمول 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي.
81% از موارد خشونت انجام شده را
یو 80% شوه تاوتریخواله بیا هم حکومتي چارواکو امنیتي ځواکونو کړه ده او دا ډېر لوړ شمېرې دي. لا دې وروسته 14% تاوتریخواله وسلوالو مخالفینو او 3% هم د نامعلومو کسانو لخوا شوه ده.
توسط افراد ناشناس بوده.
ښاغلی پویا وایي چې په دې ارقامو سره 2014 میلادي کال د افغان رسنیو لپاره تر ټولو بد او خونړی کال دی. د افغان ژورنالستانو په وړاندې د مرګونی ګواښ وروستۍ پیښه په لوګر ولایت کې د ملي پیغام د راډیو د مسؤل محمد نصیر مدثر په وړاندې وه چې نوموړی پکې وژل شو. له دې وړاندې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نی او ګڼو نورو ټولنو هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. افغان خبریالان که څه هم د تاوتریخوالي دغو شمېرو اندېښمن کړي، دا هم وایي چې نه یې د دفاع ټولنو او نه یې دولت سم غږ اورېدلی دی. د عبدالصمد او نبی خیل په نوم دوه افغان خبریالانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کو ګورو هر کال په افغانستان کې خبریالان په وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي. ولې حکومت چې منع کړی و چې د خبریالان په وړاندې به قضیې څېړل کیږي، د خود دلته کتل کیږي چې تر ډېره خپل حکومت ملامت ده.
تکان دهنده است و باعث میشه که
دا شمېرې تکان ورکوونکي دي او د دې سبب ګرځي چې د رسنیو کارکوونکي په یو ډول له کار وتښتي، ځکه چې په تیرو 15 کلونو کې یوه قضیه هم نه ده څېړل شوې او د خبریالانو مدافع ټولنو هم په دې برخه کې هیڅ اغیزمنتیا نه ده ثابته کړې.
موثریت خود ثابت کند.
د اجرا رئیس ویان امید میسم بیا ازادي راډیو ته ویل چې حکومتي مشرانو دا وضعیت درکړی او امنیتی ځواکونه ته د خبریالانو سره د ښه چلند او د هغوی د خوندیتوب سپارښتنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت هم له دې وړاندې ویلي چې د هیواد عمومي وضعیت پاره برخه اغیز کړی او د نویو تګلارو له مخې پولیسو ته د رسنیو د کارکوونکو سره د چال چلند په اړه زده کړې ورکوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سبا ډیسټریټ کې
منګل ته دی چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رو تاسی غوگی درون دل کو در خیبر پختونخوا پا شانگلا زیلا که در نوبل امن جایزی گتون که ملال یوسف زی پلار زیاودین یوسف زی یو سکول تا فرنیچر ورکده دی. زیاودین یوسف زی سو رازی بلان دی هاگ سکول تا کرسیانی او میزون ورکل چه پکیه پا ماشون توب که سبق فیلی بو. نور تفصیل در سمینه در مشال رو خبریال نیاز احمد خان پا راپور که او رو چه در زدکون کو پا غگ پیلیگی.
دغه د ضلع شنګلې کوسکانا سلورو کوټو پرائمري سکول دی چې سلویخ کاله وړاندې پکې د امن نوبل انعام ترلاسه کوونکي ملاله یوسفزی پلار زیاودین یوسفزی زده کړې شروع کړې وې. په دې نوي وخت کې هم په سکول کې په سلګونو ماشومانو په ځمکه خورېدلو ټاټونو زده کړې کولې. دغه ماشومانو ته زیاودین یوسفزی د ناستې لپاره ډسکونه ورکړل. په دا اړه د سکول یو مشر استاد عمر خطاب وایي
ادا ویختو د دغه وړو بچ پاکي جامې راړي باغې به کې ناست کله چې کور ته بدللو دا جامې به بالکل اوستو قابل بیا نه وي.
د سکول یو ګلالۍ ماشومه نادیه چې پاتنا جمعه کې زده کړې کوي وایي دغه ډسکونو ته ډېره خوشاله يم او دین وړاندې براته ډېر ستونزې وي.
پزما کنا سونګا جامې سقا کې دي اوس ډکسو مغل باغې کېنو او جامې نسقا کې دي.
د سکول یو بل استاد مبارک حسین زیاتوی چې اوس د نوی ډسکونو راتلو سره زدګونکو لا په مینز د کړو ته راضي. د پاکستان دولت سره دومره رقم نشته چې هر سکول ته پوره پوره اسانتیاګانې ورکړي.
د دې ځای نه د دې سکول نه د زیاتین علاوه نور هم ډېر ښه کسان دي چې هغه مخکې ښه پوسټونه تللي او هغه ښه ځینو کې دي. هغه هم پکار دي چې تاسو باندې کې لوکې لوکې کار چې دا هغه پیسې مړو لوکې او زمونږ د بار باغ ډېر زیات ګټي. داسې هر یو سکول کې چې خاص کر دې سکول کې نو زم چې وی کی نو دی به ډیر زیاتې فائدې براشي.
په دا اړه زیاودین یوسفزی په خپل یو پیغام کې ویلي چې دوی د غمرستې لدی وجه کړي چې باید د نورو کامیاب خلکو خپل هغه مکتبونو ته پام را وګرځوي کوم چې دوی سبق ویل او د کامیاب تنان د خپل جیب نه هغه سکولونو سره مرستې وکړي کوم چې د کونکو ته مسلې را مخامخ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سولې پر لور
بشیر گواش د سولی پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا گل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولی پر لور
مشال اړو تاسې غوږی درنو دونکو فرایډی ټایمز مجلې په راتلونکي کال کې د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه یو اداري خبره کړې چې لیکي د پاکستان د فوج نوې مشر به د پخوانی هغه په سیر لومړی کال د هیواد په سیاست کې ځان ښکیل نکړي. خو په 2018 کال کې به د دې هیواد سپریم کورټ خپل زیات تر وخت وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د بهرنیو جایدادونو لرلو پر کیسونو د سیړلو باندې تیر کړي. د مقالې نورې برخې درته احمد شاه زمي وړاندې کوي.
له پاکستان خبریدونکو فرایډی ټایمز مجله په خپل تازه اونې زګاڼه کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف لری کول لپاره د پوز راپارولو او مداخلت او په لار کوڅو کې تر احتجاج او مظاهرو وروسته اوس بیرته پارلمان او سپریم کورټ را ګرځېدلې دي. خو نوموړی اوس هم دا نه غواړي چې پاکستان مسلم لیگ نن دې خپل حکومتي دوره بشپړ کړي. په اصل کې نوموړی دا اراده لري چې کچیر پارلمان او سپریم کورټ د ده پر خوښه د ده د اهدافو پوره کولو لپاره ورسره ولاړ نسی نو دی به هغه هم بدنامه او بې اعتبار کړي. بلخوا پاکستان پیپلز ګوند له وفاقي حکومت سره پر یو شمېر اختلافاتو سربیره د عمران د کوڅو په سیاست کې ورګډ نسو او دا ګوند د بلاول بوټو په مشرۍ کې د 2013 کال د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي. مجله پر مخ لیکي د پاکستان د پوز نوې مشر جنرال قمر جاوید باجوا به د جنرال راحیل شریف په څیر لمړی کال د هیواد په سیاست کې ځان شکیل نکړي. نوموړي د پوز په لوړ رتبه چوکیو کې یو شمېر بدلون راوستل. د مجلې په خبره نو دې هر څه ته په کتو دا ویل کېدای شي چې راتلونکي کال به د پوز او حکومت ترمنځ اړیکې شي وي. مجله په پای کې لیکي په 2018 کال کې به د دې هیواد سپریم کورټ خپل زیاتره وخت وزیر اعظم نواز شریف په ضد د بهرنیو جایدادونو لرلو پر کیسونو څېړلو تیر کړي. چیف جسټس ثاقب نثار د خپلې تجربې او زیات وخت تیرول پر بنیاد دې منصب ته رسیدلی دی. نو نوموړي به د حکومت یا بل چا تر فشار لاندې رانسي، خو عمران باید له ده څخه دا توقع ونه ساتي چې د آئین او قانون په مالولو په بدل کې به د ده د خوش انصاف وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال لري ته تاسو غوږی د کابل سیمو د لوبو ادارې او فاتا اولمپیک اسوسییشن چارواکو ویلي چې د روان میاشتې له 28 منټې څخه به د فاتا پیس گیمز په نامه د لوبو امن میله جوړوي چې پکې به یو شمیر لوبي وي او په دې کې به ګڼ شمیر لوبغاړي هم برخه اخلي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د کابل سیمو د لوبو ډایریکټریټ اف فاتا اولمپیک اسوسییشن وایي چې دوی د ټولو کابل ایجنسیو او اف ارز ځوانانو لپاره د فاتا پیس گیمز په نامه د لوبو یو میلې تابع کړی دا. د دغه میلې په حق لا د فاتا د لوبو د چارو ډایریکټر محمد نواز خان مشال ریډیو ته وایي
دا چې کوم فاتا گیمز دي د 22 دسمبر نومنګ پلان کړی دي، د کې به 7 گیمز وي او 15 پکې د فیمیل گیمز دی. د دې فاتا گیمز چې کومه دلته مونږ په پېښور کې او په ځنه ایجنسو کې ارنج کړی دي، چې په کومو ایجنسو کې فیسیلیټیز ته دي هغه ګیمونه مو الته ارنج کړی دي، او چې په کومو ایجنسو کې چې فیسیلیټیز کمې دي الته مونږ پلیئر نشو کموډیټ کولای هغه دلته پېښور کې مونږ ارنج کړی دي. او د دې په ګراند اوپننګ سرمنی وی ان شاء الله مونږ گورنر صاحب ته انویټیشن ورکړی دي. وایو چې د ټول فاتا خلکو ته او خاص کر د ایزوانانو ته یو داسې پیغام ورکو، یو داسې ماحول جوړ کو چې دا غي ذهن لک فریش شي، مثبت اکټیو
د فاتا والی بال اسوسییشن جنرل سیکرٹری خورشید اقبال وای چې دا د لوبو میله ډیره مهمه ده او په دې کې به خ لوبغاړي راخکاره شي.
دا ډیر اهم دی او دا چې راشنو دې کې موږ چې په نېشنل لیول کم ټیم تیارو هغه کې به موږ د ټیمونو سلیکشن وکړو، چې را موږ ته دا په نېشنل لیول مې دا ټیم په کار دی، دا موږ ټولې ورلد دنیا ته یو د امن پیغام ورکو چې دا قبایل عوام ځوانان دا امن پسند قوم لوبي خوخی لوبو سره مینه ده لګاو دی. دا د اورز دا گیم چې کم کیږي دا د اختر نه کم نه ده. قبایلو په هر سطح باندې کم ټیم ګوري، هاکی دا، والی بال دی، باسکټبال دی، باسکټبال بلکې نېشنل چمپیون دی، دا اعزاز هم پټه حاصل دی چې نېشنل چمپیون باسکټبال هغه قبایلو ځوانان دي.
د قبایلی سیمو د لوبو ډایریکټریټ چارواکو زیاته کړه چې دوی د دغه لوبو د میلې ټولې چارې فاتا اولمپیک اسوسییشن ته سپارلې دي او هغوی به ډېر زر په ټولو قبایلی ایجنسیو او اف ارز کې د لوبغاړو د انتخاب لپاره ټرایلز اخلي او یوازې منتخب شوی لوبغاړي به په دې لوبو کې برخه اخلي. فرهاد شینواری، مشال رادیو، خیبر ایجنسی.
درنو اردوونکو، تاسو د مشال رادیو نه وروسته خبری خبرونه واوریدل چې د پاشې بوتیر رسیدلې وي. سوشل بي پاتې دي چې پکې یو وار بیا مليحه امیرزاده ته وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان پوزمشر په باچا خان پونتون د بریکونکو په ګډون د 14 کسانو د 500,000 توثیق کړي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دغه کسان له ترهګرۍ سره په تړلو پیښو د بیګناو انسانانو او امنیتي چارواکو په وجنه کې ککړو او په دوی د پوزي عدالتونو کې مقدمه چلول شوې دي. د پاکستان سیاستوالو او پوزي چارواکو هوټ سرګند کړي چې ترهګرۍ بل منځوړي. پرون په قومي اسمبلی کې د پیښور آرمی پبلک سکول د دویم تلین په مناسبت په وینا کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي صادرفي کول چې ترهګرۍ یوازې د قوت په کارول خلاصه نه بلکې د سیاسي ثبات پر اوسو لمنځت لشي. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت لخوا راتلونکي کال د سرشمیرنې کولو اعلان هرکلی کړي، خو له حکومت یې غوښتي چې سرشمیرنه په شفافه توګه ترسره کړي. د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړي شوکت یوسفزي پرون رسنو ته وویل چې تر څو مردم شماري نه وي شوې نو تر هغې د وسایلو منصفانه تقسیم نشي یقیني کېدی. د افغانستان جمهوري ریاست د ډنګرهار هوایی میدان د 500 خزینه کارکونکو وژل کېدل غندلي او اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې دغه پیښې ذمہوار معلوم کړي او خلاف یې کاروایي وکړي. د کندهار د هوایی ډګر 500 خزینه کارکونکي او د هغوی یو موټر چلوونکي نن سهار په حمله کې وژل شوي دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د رسنو د بازار په نوم اداره 2018 کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال یاد کړي. د ادارې په وینا روان کال په افغانستان کې 15 خبریالان وژل شوي دي. امریکا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د نیول کېدو یا د هغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول مؤثر او معلوماتو د ورکړې په خاطر یې نام دوه چنده زیات کړی دی. د امریکا بارنو چارو وزارت د انعام 25 میلیونه ډالرو ته پورته کړی دی. د شامي یاغیانو یو چارواکي نن العربیا ټي وي ته ویلي دي چې د حلب ختیځ نه د ولسي وګړو د راوستلو لپاره نوې تړون شوی. الفاروق ابوبکر له حلب خانه په وینا کې ویل چې د تړون لاندې د یاغیانو تر ولکې لاندې د شیاګانو د دوه کلو نه د خلکو راوستل شامل دي. او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د ناقانونه ګرځول شوی د کردستان کارګرانو تنظیم په مرکزي ښار کې سری کې د موټر بمی برید لپاره ذمہوار دي چې په کې 10 کسان وژل شو.
درنو اندرکو هم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې د خبرون پایته ورسېدو. خپل قربا ګلایاز د خبرونو بیان د ملي حمیرزاده او تکنیکی همکار جاناتن او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبال او بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچري تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خماخام بلري خوشاله او آباد اوسئ.